The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio de
السلام علیکم ګران اوردونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو دین د نهې ورځ د کال 2020 فروری د میاشتې 13 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سهارې 8:30 په افغانستان کې اته او واشنگټن ډی سي کې د ګل ورځ د شپې 10:30 بجې دی. په دې نیم ساعت خبرې خبرونه کې د تازه شپه کوم نرکلی وایم وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سر ټکی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد ویلي چې په افغانستان کې د امن لپاره هڅې روانې دي، خو هلته تر ټولو لوی چیلنج یو بل سره خبرو ته د مخالفو ډلو کېنول دي. د پاکستان په بلوچستان صوبې سر خارکوټه کې یو ځانمرګ برید کوونکي په چاودنه کې 8 کسان وژلي او 40 نور یې ژوبل کړي. بلخوا هم تیره ورځ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي ویلي باید لویه جرګه راوبلل شي او د پښتون قام ستونزې هوارې کړي او د دوی نسل کشي ودروي. او د چین چارواکي وایي چې په چین کې د کرونا وایرس له کبله د اغېزمند شوو خلکو شمېره تر 100,000 رسېدلې او د مړو شمېر 1300 ته اوخته ده. استاد د خبرونو تفصیل ته د افغانستان د سولې لپاره امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې په افغانستان کې د امن لپاره هڅې روانې دي، خو هلته تر ټولو لوی چیلنج یو بل سره خبرو ته د مخالفو ډلو کې نیول دي. د ګل پور از اسلام آباد کې د افغان کډوالو په حق له نړیوال کانفرنس ته خپله وینا کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د افغانستان د کشالي هوارې انتهایی پیچلې ده، ولی بیا هم هلته د امن لپاره هڅې روانې دي. خلیلزاد زیاته کړه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د امن لوزنامې له کبله به بین الافغاني خبرو ته هم لاره هواره شي. هغه وویل چې موږ له افغانستانه د وتلو لپاره د چا اجازت ته ضرورت نشته. امریکا که وغواړي نو په یو طرفه ډول هم وتلی شي. ټولې هڅې چې موږ کړي په دې خاطر دي چې داسې د سولې یو تړون وشي چې د نویمې لسیزې تیروتنې بیا تکرار نشي. په دې مهال د پاکستان وزیر اعظم عمران خان خپل وینا کې وویل چې د پاکستان پوځ او ولس په افغانستان کې تلپاتې امن غواړي. وزیر اعظم عمران خان زیاته کړه چې موږ د امن پروسې د سهولت لپاره هر هغه څه کولو ته تیار یو چې ضرورت یې وي. بل اړخ ته د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش په اسلام آباد کې جوړې شوې دغې غونډې ته وویل چې که د امن خبرې چرته هم کیږي نو ملګري ملتونو له د هغې برخې جوړېدل پکار دي، او که چرته هم ضرورت وي نو اقوام متحده به په دې کې خپله ونډه ضرور اچوي. د افغان طالبانو یو پلوي خبري ادارې د یو طالب چارواکي د خولې لیکلي چې د امریکا او افغان طالبانو د استازو ترمنځ په دوحه کې د لوزنامې په لاسلیک کولو صلاح شوې. دوحه کې د افغانستان سولې په اړه خبرې اترې د تیرو 13 میاشتو راهیسې روانې دي. عبدالسلام حنفي چې په قطر کې د طالبانو د استازو مرکزی غړی دی کومه نیټه نه ده یاده کړې، خو وړاندې د ډلې ځینې ذرایو ویلي وو چې د روانې میاشتې په 9 نیټه به لوزنامه د دواړو خواو لاسلیک شي. ښاغلی حنفي ویلي چې د لوزنامې لاسلیک کولو په دستوره کې به د افغانستان تمام ګاونډي ملکونو نه علاوه د ملګرو ملتونو امنیتي شورا، اسلامي ملکونه او د اروپایي اتحاد تمام غړو ته بلنه ورکول کیږي. د ویلي څنګه چې لوزنامه لاسلیک شي امریکا به د امریکا او افغانستان حکومت به د 50,000 پورې افغان طالب بندیان خوشي کوي، او طالبان به نیول شوي 1,000 بندیان د خپل بندیخانو څخه خوشي کوي. امریکا ویلي وو چې د طالبانو سره به لوزنامې پس د هغه لاسلیک کوي. دغه لوزنامه فس د هغې لاسلیک کوي کله چې د دواړو خواو په ګډه شوې د 2 ورځو پر ځای کړه شوې د تشدد پیښو کې د کمی لوز طالبان پوره کړي. د امریکا لخوا د دغې لوز کومه نیټه نه ده ښودل شوې، خو افغان طالبان وایي چې دغه به د فروری میاشتې د 22 نیټې څخه شروع کیږي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي وایي باید چې لویه جرګه راوبلل شي او د پښتون قام ستونزې هوارې کړي او د دوی نسل کشي ودروي. د خیبر پښتونخوا په مردان ښار کې د وکیلانو کونسل ته وینا کې نوموړي ویلي دي چې په پاکستان کې د پښتنو وجنې روانې دي، او که څوک هم په دې پوښتنې راپورته کوي هغوی غدار بلل کیږي. ملي مشر وویل چې په آرمی پبلک سکول کې سلګونه ماشومان ووژل شول، په کوټه کې وکیلان مړه شول، په هسپتالونو حملې وشوې، او د کوټې د تربیې په مرکز حملو کې سلګونو ځوانانو ژوندونه د لاسه ورکړه. خو د پاکستان اول لمبر استخباراتي ادارې ISI دا معلوم نه کړه چې دا چا او ولې. د یو پښتنې په جواب کې مشر زیاته کړه باید چې د مارچ په لسمه نیټه ټاکل شوې جرګه کې یوه لویه بلنه بل جرګه را جوړه کړی شي او په هغې کې د سیاسي ګوندونو په شمول پښتانه مشران پروفیسران ډاکټران او پوهان کینی او پښتنو د وژنو او ستونزو حل راوباسي. د پاکستان په بلوچستان صوبې سر خارکوټه کې یو ځانمرګ برید کوونکي په 14 کې 8 کسان وژلي او 6 یې نور ژوبل کړي دي، خو ځایي خلک د دغه مړو کسانو شمیره د دغې زیاته ښایي. تر دې وخته چا هم د پېښې ذمواري په غاړه نه ده اخیستې. د پولیس یو ځایي مشر عبدالرزاق چیمه ویلي چې یو ځانمرګ برید کوونکي هغه وخت ځان پورې تړلي بارودي توکې وچولي کله چې امنیت ساتونکو یوې مظاهرې ته د ننوتو په وخت د مخه ونیوه. دا مظاهره د یو مذهبي ډلې لخوا روانه وه. دی وایي چې په وژل شوو کې لږ تر لږه درې امنیت ساتونکي هم شامل دي. د چین چارواکي وایي چې په چین کې د کرونا وایرس له کبله د اغېزمنده شوو خلکو شمیر د 10,000 څخه اوښتی او د مړو شمیر 1300 ته رسېدلی دی. دوی وایي چې د کرونا وایرس نه اغېزمنده شوي 10,000 خلک جوړ شوي هم دي. بلخوا د شام صدر بشار الاسد ویلي دي چې الیپو چې د الیپو صوبې په اقتصادي توګه مرکز ګڼل کیږي دغلته بیا هر هغه څه په مکمله توګه داسې پر ځای به شي چې د وړاندې نه به هم ډیر ښه وي. په دې ښار د شام پوځ کنټرول ترلاسه کړی او د اوږدې مودې نه دغلته د یاغي وسلوالو قبضه یې ختمه کړې ده. په ټلویزیون یو غیر معمولي وینا کې نو ښاغلي اسد ویلي چې پوځ به یې تر هغې نه قلارېږي تر څو چې مکمله قبضه دغلته اخیستې نه وي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د پاکستان سرخار اسلام آباد کې د افغان کډوالو په اړه د راجوړ شوې نړیوالې غونډې پر مهال د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي دي چې په افغانستان کې د امن لپاره هڅې روانې دي، خو هلته تر ټولو لوی چیلنج یو بل سره د مخالفو ډلو کې نول دي. په دې حق له نور تفصیل تاسو ته زمونږ همکار شعیب زاده د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي په افغانستان کې د امن لپاره هڅې روانې دي، خو هلته تر ټولو لوی چیلنج یو بل سره خبرو ته د مخالفه ډلو کېنول دي. نوموړي تیره ورځ اسلام آباد کې د افغان کډوالو په حق نړیوال کانفرنس ته د وینا په وخت ویلي چې د افغانستان د لانجې هواري ډېره پیچیده مسله ده، ولې بیا هم هلته د امن لپاره هڅې روانې دي. زلمی خلیلزاد زیاته کړې ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د امن لوزنامې له کبله به بین الافغاني خبرو ته هم لاره هواره شي. هغه ویل موږ د افغانستان نه د وتلو دپاره د چا اجازت ته ضرورت نه لرو. امریکا که وغواړي نو په یو طرفه ډول هم د افغانستان نه وتلی شي. ټولې هڅې چې موږ کړي په دې خاطر دي چې داسې د سولې یو تړون وکړو چې د نویمې لسیزې تېروتنې بیا تکرار نشي. د افغان کډوالو په اړه نړیوال کانفرنس ته د وینا په وخت پاکستان وزیر اعظم عمران خان په خپله وینا کې ویلي د پاکستان پوځ او ولس په افغانستان کې تلپاتې امن غواړي او زه د زړه نه غواړم چې په افغانستان کې د امن خبرې کامیاب شي. عمران خان ویلي زلمی خلیلزاد ناست دی او هغه خبر دی چې ټول پاکستان سره د پوز غواړي په افغانستان کې سوله راشي. په پاکستان کې اوس داسې نه ده چې حکومت بدله او پوز بدله پالیسی لري. نوموړي وړاندې ویلي مخکې چې هر څو دا وخت موږ ټول په افغانستان کې سوله غواړو او هغه هم د دې دپاره نه چې دلته تر ټولو زیات افغان کډوال میشتي. سوله ځکه غواړو چې د افغانستان ولس حق لري چې هلته سوله راشي. د پاکستان وزیر اعظم زیاته کړې د افغانستان مرستیال صدر وویل چې په پاکستان کې د توندلارو وسلوالو طالبانو پټې ځالې دي. هغه وویل دلته د کډوالو کیمپونه دي، د لکونو په شمیر کې کډوال دي او چې دا کډوال بیرته لاړ شي د هغې نه وروستو که دلته توندلارې ښکاره شو پاکستان به بیا ذمهوار وي. عمران خان ویلي اوس دا ممکنه نه ده چې ټول کډوال کیمپونه ولټول شي او په شمار وسلوال پکې معلوم کړی شي. هغه وویل په افغانستان کې بدامنی د پاکستان په ګټه نه ده او که په دغه هیواد کې امن راځي د پاکستان سره به تجارت هم ښه شي او په پوله پرتی علاقې به ورسره نورې ښې شي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو دغه غونډې ته د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرس د وینا په وخت ویلي که د امن خبرې چرته هم کیږي نو ملګرو ملتونو لا د هغې برخه جوړېدل پکار دي او که چرته هم ضرورت وي نو ملګري ملتونه به په دې کې خپله ونډه ضرور اچوي. نوموړي زیاته کړې د افغانستان د کشالې د هوارۍ دپاره امن ترلاسه کیدل مهم دي. د ترهاګرۍ پر ضد د جګړې دپاره د افغانستان دننه د خلکو ترمنځ امن پکار دی او باید چې بین الافغاني خبرې هم وشي. ویل کیږي چې امریکا او طالبان د یو لوزنامې لاسلیک کولو ته نږدې شوي دي، خو افغان صدر اشرف غنی د افغانستان سولې په پروسه کې د طالبانو په اراده شک څرګند کړی او ویلي دي چې طالبان باید له پاکستان سره د خپلو اړیکو لرلو په اړه وضاحت وکړي. د برطانیې خبري ادارې په قطر کې د طالبانو د یو ویان سویل شاهین له قوله رپورټ ورکړی چې ګنې د امریکا سره د دوی د سولې د لوزنامې خبرې حتمی شوی، لوزنامه او ورسره زمامیم یې هم نهایی شوی دی او د همدې میاشتې تر پای با لوزنامه لاسلیک شي.
قدر مردونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو سره نه پرونته نه خلک د واشنگتن ډی سی نه واګي د افغان طالبانو یو پلوی خبری ادارې د یو طالب چارواکي د خپلې لیکلي چې د امریکا او افغان طالبانو د استادو ترمنځ په دوحه کې د لوزنامې په لاسلیک کولو باندې دواړو حوصله شوې. په دې حق له نور تفصیل زموږ همکار نصر الله تاسو د وایس اف امریکا راپور وړاندې کړ.
د طالبانو یو مشر یوې طالب پلوه خبری ادارې ته د ګل یا دوشنبه په ورځ وویل چې طالبان او امریکایي استازي په دې خبره متفق شوي چې د امن معاهده د لاسلیک کولو دستور دې په دوحه قطر کې وشي، چرته چې د تیرو اتلس میاشتو راهیسې د امریکا او د طالب استازو د مذاکراتو کوربتوب کړی. په قطر کې طالبانو د مذاکراتي ډلې او د طالبانو د قطر د دفتر غړي عبدالسلام حنفي خبری ادارې ته د ممکنه لوزنامې د لاسلیک کېدلو نیټه ورنکړه، خو د دې نه وړاندې طالب سرچینو ویلي دا امکان دی چې لوزنامه د فروری په نهیشتمه لاسلیک شي. ښاغلی حنفي وویل د معاهدې د لاسلیک کېدلو دستوري ته به د افغانستان ټول ګاونډي هیوادونه د ملګري ملتونو امنیتي شورا یا سیکیورټي کونسل غړي، اسلامي هیوادونه او یورپي یونین یا یورپي اتحاد بلل کیږي. خغلی حنفی ویل د مکالمه پړاو سر تر رسیدلی دی او موږ د امن معاهده حتمی مسوده په ابتدایي توګه لاسلیک کړی ده. د معاهده د لاسلیک کېدلو سمدستي وروسته حنفی ویل افغانستان حکومت به 15,000 طالب قیدیان د زندان آزاد کړي او طالبان به زر بندیوان خوشی کړي. بلخوا د امریکې چارواکو ویل چې دا لنډ مهاله اوربندي چې تیرونۍ موافقې ته رسیدلې به ډېر زر عملي شي، خو په دې اړه یې څه نیټه نه ده ورکړې. خو د وسلوالو سرچینې ادا کړې چې دغه لوزنامه به د فروری 22 نیټې نه عملي کړی شي. واشنگتن ویلي د امن په معاهده به په داسې حال کې عمل کوي چې طالبان د 2 ورځو پورې په افغانستان کې د تشدد د کمولو په خپل لوز عمل وکړي. تیره اونۍ د امریکا د دفاع وزیر مایک اسپر ویلی د امریکې او د طالبانو ترمنځ اوربند ډیر ښه دی، خو دغه 2 ورځنی اوربند د خطرو خالی نه دی. ښاغلی مارک اسپر په میونخ کې د امنیتي غونډې په مهال ویلی موږ سره په میز په تشدد کې د کمی وړاندیز پروت دی، دا زموږ د استازي او د طالبانو ترمنځ سلا شوی، دا ډیر ښه ښکاري. موږ د 100 ورځو راهیسې د کانګرس او دا مهال په برسلس کې د نیټو ائتلافونو سره په دې مشوره کوو. ښاغلی اسپر زیاته کړه چې د امن لوزنامه کولی شي چې په افغانستان کې د امریکې سرتیرو شمیر د 14,000 نه 8,600 ته راکم کړي. بلخوا د میونخ امنیتي کانفرنس په سند کې صدر اشرف غنی غونډې ته د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي تر څو چې طالبان د سولې په پروسه کې عملا ښکیل نشي او پر وړاندې خپله ژمنتیا په عمل کې د ازمایښت په توګه ثابت نه کړي، جګړه پای ته نه رسیږي. ښاغلی اشرف غنی د میونخ امنیتي کانفرنس ته د وینا کولو وروسته په یوې غونډه کې د خبر پر مهال د سولې په پروسه کې د طالبانو پر اراده شک څرګند کړی. طالبان باید له پاکستان سره د خپلو اړیکو د لرلو په اړه وضاحت ورکړي. پر پاکستان له طالبانو د ملاتړ او په هغه هیواد کې د دې ډلې ته د امن ځایونو د برابرېدو څرګندونې په داسې حال د افغان صدر لخوا شوي چې اسلام آباد تر اوسه د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې له طالبانو د ملاتړ او هغو ته د پټن ځایونو د برابرولو په تړاو د افغان حکومت څرګندونې رد کړې وې. او د ګل یا دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د افغان کډوالو په اړه یوې غونډې ته په وینا کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وویل پاکستان په حقیقت کې د افغانستان د سولې د عمل د ملاتړ دپاره هر څه کړي دي.
په کوټه کې 13 ورځې د یو ځانمرګ برید له کبله لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي او 40 نور ژوبل دي. دغه شمیره ځای خلک د دغه هم زیاته خای منګ سره د لیورډیو خبريال حفیظ شیرانی دا وخت ټلیفون د لارې ملګری دی تفصیل دغه نخلو. شیرانی صاحب خیر اغله ستړي مشه
خیر ومن صاحب تاسو جوړی
خوشاله اوسې ډیر مننه شیرانی صاحب. دغه پیخي په حق لبان دی ورستای حال تاسو سره څه دی
مومن صاحب؟ لکه څنګه چې د ډیوا اوریدونکو کتونکو ته تا ویل دا تیر ورځ د بلوچستان ایالت سر شار کوټي پر جنا روډ مدان چوک هغه ته چیرمه وړوکی روډ دی عدالت روډ پر دی باندې یو ځانمر ګی برج وشو د کوټي د پولیسو د مرستیال مشر ډی اجی درزا وینا چې دا یو ځوان هلک او هغه د ځانمر ګی برج په می برج وکړ چې لا کابل یا په نتیجه کې اته تنه وژل شوی چې په هغه کې و کسه عام وګړي دي او یو د ځانمر ګی برج خپل دی او له دې علاوه دیسته نږدې خلک جوبل شوی جوبل کسان د کوټي په سیول روغتون کې تل درملنه لاندې دي. د سیول روغتون د ویاند غوسیمبی په وینا چې په جوبل کسو کې د پنځو تنو وضعیت ښه نه دی. په جوبل کسو خلکو کې د پولیس سرتیری او عام وګړي دي او له دې علاوه چې کوم خلک وژل شوي دي اووه تنه هغه چې هغه د برج نشانه شوي وو او د هغوی ژوند اخیستل شوی هغه کې دوه د پولیسو یو د لیویزو او دا نور څلور چې دغه عام وګړي دي دغه وژل شوي دي او کوم یو د بدن ځینې عذابي چې دي غم په سیول روغتون کې د وطن په کې دي. د سیول روغتون د ویان وسیلې په وینا چې دغه مبینه حمله کوونکی یا دغه بریدګر چې ځانمرګ بریدګر بلل کیږي دا د هغه د بدن ازادي له بلې خوا دغه پیښې پر ضد د پښتونخوا ملي او عامه ژوند له لوري څخه نن په کوټه ښار کې کاربندي اعلان کړل شوی چې د اپوزیشن ګوندونو په هغه کې د جنت العلماء اسلام مسلم لیگ نون نېشنل پارټي قومي وطن پارټي او د دې ترڅنګ د پاکستان پیپلز پارټي او د تاجر د تاجرانو د اتحادیې له لور څخه دغه اعلان حمایت کړل شوی او هغوی هم د دې کار بندیز غوښتنه کړې او نن به په کوټه ښار کې اوس دا وخت ټول دوکانونه بندي او له بلې خوا د پښتون ژغورنې غورځنګ له لور څخه هم په بیلابیلو ښارونو کې د دغه ځانمرګ برید پر ضد د احتجاجي غونډو اعلان شوی دی چې هغه به وروسته کېږي. د حکومت له لور څخه د دغه پیښې غندنه شوی ویلي چې په را روانو څلورو سګنټو کې دي د اعلی وزیر جام کمال د دې رپورټ غوښتنه کړې چې د پیښې تحقیقات وشي او دوی ته دې رپورټ وړاندې کړي چې یاد دي وی چې د دغه ځانمرګ برید تر اوسه پورې چا پلا پر غاړه نه دی اخیستی.
شیرانی صاحب څنګه تاسو ویل چې دې بریډ لا پلا تر دې وخت چا په سر نه داخستي آیا حکومت دغه څنګه په عمومي توګه بلوچستان یا خیبر پختونخوا کې کله داسې پیخي کیږي نو دغه پلا په گاونډي ملکونو باندې ورچوي نو آیا د حکومت لخوا بیا داسې کم د ریسک کار کړی شوی دی؟
د بلوچستان د داخله چارو وزیر میرزا لانګو چې ورځ له دغه پیښې وروسته خپل یو جار کړي بیان کې دا ټول لګولې چې هر وخت لکه څنګه چې د خپل هر وخت د بیان جاری کوي د دوی په وینا هر وخت په بلوچستان کې د هندستان په خوښه یا د هغوی د لاسوسو خلکو په لاس د سپیشل تر سره کیږي او موخه دا دی چې پاکستان ناکام کړي او د پاکستان کمې د پرمختګ پروژې دي خاص کار دوی زیاتره وخت د سی پیک نوم اخلي او دوی دغه ټول لګوي چې دغه پروژې د ناکام کولو لپاره هندستان او د افغانستان له خاورې څخه دوی دا وایي چې مداخلت کوي خو افغانستان تل بیا دغه تورو نارت کوي.
بل دا شیرانی صاحب په دې سوشل میډیا باندې هم دغه نیوکه په امنیتي ادارو روان دي چې دوی الزام پاغي لګي خو خپل دوی د غزي مواري ولې سرته نه رسي د چکم د امنیتي ادارو زمواري ده
هم د چې دا دلته په ټولنیزو رسنیو باندې ځایوي پڅخه د پښتون ژغورنې فعالان یا عام وګړي پر حکومت او بالخصوص پر امنیتي ځواکونو باندې یا د کومې ادارې د پرغو باندې زیات نیوکې کوي. د هغې تر څنګ د اپوزیشن ګوندونو له لورې او بالخصوص د بلوچستان ایالت د اپوزیشن ګوند بی این پی یا بلوچستان نیشنل پارټي چې د اختر منګل پارټي ده د هغې د ایالتي غړي ثنا بلوچ له خوا څخه هم یو ډېر تنقیدی ټویټ سوی په ټولنیزو رسنیو چې هغه خپله دعوه دي چې د حکومت له لور څخه دلته په عرباو روپیو امنیتي ځواکونو ته ورکول کېږي په دې موخه چې په ایالت کې به امنیت خوندي ساتي، خو تر اوسه پورې امنیت خوندي نه دی ساتل شوی او دا یو سوالیه نشان دی. یو داسې ولې کېږي؟ نو همدغه سوالونه پورته کېږي، خو تر اوسه پورې د امنیتي ځواکونو لخوا خاص په دغه پېښې په یاد دغو سوالونو ټویټونو پاتله خو ځواب نه دی راغلی. خو چې کله موږ بیا له داسې امنیتي ځواکونو له مشرانو چې هغه په یو خبري کانفرنس کې وي یا بله داسې غونډې کې نو موږ پوښتنې کړې یا خبریالان چې کله پوښتنې ځینې وکړي نو دوی ځواب دا وي چې دا هغه پېښې دي چې کومې رامنځته شي یا هغه څوک چې داسې پېښې غواړي هغه په دې کې کامیابه شي. خو داسې ډېرې پېښې داسې لوی واقعات کېدونکي وي، خو چې کوم امنیتي ځواکونه دي هغوی هغه شنډ کړي دي. دغو د دوی په وینا چې د دښمنانو چې کوم پلانونه دي هغه شنډ کړي دي، هغه تر خپل هدفه نه دي رسېدلي. نو یوازې په سلو کې که دوی یا درې پېښې دوی دعوه کوي چې که هغه و خپل هدف ته هغه کوم بریدګر وي یا څوک چې داسې څه کول غواړي هغه ورسېږي، نو د سکیورټي ادارو په وینا چې هغه د دوی ناکامي نه ده بلکې تر دې وړاندې دوی اتمې داسې لوی پېښې چې کېدونکي وي هغه دوی شنډ کړي دي. نو دا د دوی کامیابي ده او دوی به
ډېره مننه شیراني صاحب تاسې ډېره
مننه.
ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزی وایي چې باید د پښتنو لویه جرګه وبلل شي او پښتون قام ته ستونزې هوارې کړي او د دوی نسل کشي ودروي. نوموړي مردان ته تیره ورځ سفر کړی او د وکیلانو یوې غونډې ته وینا کړې. د ډیورډ خبریال ریاض حسین دغه تفصیل وړاندې کوي.
پښتونخوا ملي عوامي پارټي د پښتنو د لوی جرګې غوښتنه کړې ده او وایي باید د پښتون قام د سیاسي ګوندونو په شمول او نور پوه خلک هم کینی او د پښتنو د ستونزو حل روباسي او د هغوی وجنې بندې کړي شي. دا خبره د ګوند مشر محمود خان اچکزی په مردان ضلع کې د وکیلانو کونسل ته کړې ده. دوی ویل چې دا بده خبره نه ده چې عوامي نېشنل ګوند د مارچ په 10 نیټه جرګه بللې ده، خو ماته دعوت نه دی راکړې شوې. زه دا وایم چې هم دغه جرګه کینی او د زه ورادو د پاره یو لوی جرګه را جوړ کړی چې د خلکو ستونزې هوارې کړی شي.
دې جرګه په دغه وخت کې او کلان غواړي د وطن څخه خلک پوي مولایان غواړي سیاسي ځان غواړي دا د بل په ګڼه کې د لوی جرګې تابع دي او کله چې ټول پنځو ورځو هغه کې په زرګونو خلک شامل دي کله نو نصف راځي او په زرګونو خلک خبرې چې جان ته وایي انا کله غړ په مخ کړی دا زموږ کډلیان روان کړل دي
بارتا د خطاب په وخت محمود خان اچکزی زیاته کړه د پښتنو وجنې روانې دي او چې څوک هم دا پښتنه کوي او خپل حقونه غواړي نو هغوی غدار ګرځول کیږي.
سم کتلی عام روان دي زموږ د نسل کوشي روانه ده. واړه بچي په سکول کې د سلګونو په تعداد مړه کړل شول بس هاسي ول خلک رالو مړه کړل دا په سلګونو بچان چا مړه کپه دی ونه لګیدا د کوټي په بار کې بار روم کې په عدالت کې د وکا وشو 15 اتیا انسانان شهیدان شو بس چا وکا په دی ونه لګیدا دا سړی څنګه راند نه وته دا د وکا څنګه وشو د دې ته پوس کته کې دی دی د غدار دی دا د مرګ وړ دی د خطرناک دی.
دوی په خپل خطاب کې وویل چې پاکستان ګڼ شمېر خطرو سره مخ دی او چې څوک هم دې وطن ته نقصان رسوي نو موږ به د هغوی مخه نیسو. دوی زیاته کړه چې د پاکستان د ستونزو ذمہ‌وار هغه واکداران دي چې په سیاست کې مداخلت کوي. دوی د آزاد الیکشن کمیشن غوښتنه وکړه او وی ویل چې پوز دې په سیاست کې برخه نه اخلي.
الیکشن کمیشن به آزادي خود مختار به بالکل پاک صفا ترانسپیرنت انتخابات وکړي د فوجانو د سپاین نیولې جرنیل پورې حلف داده چې زه به د پاکستان په سیاست کې برخه نه اخلم. انټیلیجنس ایجنسیز دا په پالیټکس کې قطن قطن په هیڅ صورت برخه نه اخلم.
په افغانستان کې د امن په حواله محمود خان په دې خبره زور ورکړو چې تر کومه پورې پاکستان په افغانستان کې ګوتې وهي تر هغه پورې امن نشي راتللی.
پرور دا جنگ چې پاکستان مداخلت بند کړي په یو میاشت باندې چې پاکستان مداخلت بند کړي د پاکستان فوجونه په افغانستان کې مداخلت بند کړي زموږ د کشلیام په یو میاشت باندې.
دوی وویل چې موږ به په خپلو وسایلو چاته هم د قبضې کولو اجازه ورنکړو. دوی خلکو ته غږ وکړو چې یو موټی شي او د خپلو حقونو وسایلو او د بیامنۍ په ضد اواز اوچت کړي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voadiva.
د چین حکومت وایي چې د کرونا وایرس له کبله د مړو شمیر 1300 ته رسیدلی او د دغه رنز له کبله د ښکار شوو خلکو شمیر یا د ناروغه شوو خلکو شمیر تر 1000 پورې تللی دی. په دغې نور تفصیل تاسو د وایس اف امریکا راپور کې زموږ همکار کلسوم کاکړ وړاندې کوي.
د چین چارواکو د ګل یا دوشنبه په ورځ د کرونا وایرس د 1300 کسانو د مړه کېدو پخلی کړی دی. وایي چې د 10000 څخه زیات خلک د وایرس اغیزمن کړی دي چې پکې 10000 کسان بیرته د وایرس څخه ژغورل شوي یا جوړ شوي دي. د چین هوبې صوبا چې د کرونا وایرس مرکز ګڼل کیږي او هم دغه صوبې څخه د وایرس خور شوی دی. چارواکي وایي چې 100 کسان پکې د وایرس له امله مړه شوي دي. د چین سبا هر هم د کرونا وایرس له امله 15 مړه شوي دي. په دې هېوادونو کې فرانس، هانګ کانګ، جاپان، فلیپین او تایوان دي. په دې ټولو کې یو تن د کرونا وایرس د وجې څخه مړه شوي دي. په چین کې د اتوار د ورځې د کرونا وایرس څخه د راپور شوي شمېره 3 ده، خو د جمعې او خالي د ورځې د شمېرې څخه کمه ده. د چین چارواکي وایي دا ښه علامت دی چې په چین کې د کرونا وایرس باندې کابو موندل کېږي. خو د صحت نړیوالې ادارې مشر د اتوار یک شنبې په ورځ په ټویټر باندې ویلي دي چې دا ممکنه نه ده چې وویل سي چې دا وبا به د کمۍ مخه ته ځي. د چین صدر سي جی پینګ په وروستیو کې ویلي وو چې د کرونا وایرس له امله د مخنیوي لپاره دي نور کټولي ګامونه پورته کړی سي. راپورونه وایي کرونا وایرس که یو خواته د چین ګڼ شمېر خلک مړه کړل او زرګونه یې اغېزمن کړل، او وایي چې د هېواد په اقتصاد هم بد اغېز کړی دی، ځکه چې وایي له نړۍ سره د تاجرانو تجارتي اړیکې پرې سوي دي او کرنسي هم راغورځېدلې ده. که څه هم چینایي چارواکي او رسنۍ وخت په وخت د کرونا وایرس له امله د مړو او اغېزمنو کسانو شمېر خبروي، خو ځینې روغتیایي څېړونکي اندېښنه څرګندوي او وایي چې د دې وایرس له کبله د مړو او اغېزمنو کسانو شمېر تر سرکاري شمېرو 100 چنده زیاته ده. چین پوهان کې د ټولو اوسېدونکو عملي طبقې وینا او کارنټین پیل کړ سوی دی او بندیزې لګولې چې د ښار ته نه څوک ورتلی سي او نه ترې راتلی سي. نامو خلکو تر څنګ د ښار ټول پروازونه او ولسی ترانسپورت هم ځنډول شوی.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
مزونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د سهارنۍ درې ساعت خبرونه په دې ځای کې پای ته رسیږي. د پاکستان په وخت مقامې شپږ د افغانستان په وخت نیمې په زموږ همکاران ستاسو په وړاندې تازه خبرونه راپورونه مرکو سره یو وار بیا راځي. ښه ورځ ولرئ، ښاد او آباد اوسئ. د لافمان.